لس بجې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو د موسیقي پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په سنا کې وویل د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای ته رسیدو وخت را رسیدلی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. تخنیکي لارښوونه شمشاد زدران کوي. له هر څه مخکې په مکړی د دې سات خبرونو ته جرمنی د 2600 افغانانو لپاره د استوګنی ویزې ورکړي. د افغانستان د نجونو د کرکټ پخوانی مشر له نړیوالو غوښتي دي چې د افغانستان پر کرکټ بندیز ونه لګوي، او ترکیه وایي د افغان پناه غوښتونکو د منلو لپاره نور ظرفیت نه لري. بشپړ خبرونه. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت د 2600 افغانانو لپاره چې اوس د هیواد ته کډه شوي د استوګنی ویزې ورکړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند ډی پی ای خبری آژانس ته وویل چې حکومت په دې اړه پرون د بهرنیو چارو وزارت ټولو دفترونو ته رسمي خبر ورکړ. په دې ډله کې د بشري حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان، ژورنالیستان او نور هغه خلک شامل دي چې په افغانستان کې ژوند له ګواښ سره مخامخ دی. جرمنی به د دې کسانو میرمنو یا میړونو او ماشومانو ته هم د استوګنې لپاره ویزه ورکوي، او دوی به مجبور نه وي چې د سیاسي پناه غوښتنه وکړي. لاسګونه افغان میرمنو او نجونو پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د طالبانو پر ضد لاریون وکړ. دوی اعتراض کوي چې د طالبانو لراتک سره د ښځو او بشري حقونو په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې په اوبو لاهو شوي. دوی چې د افغانستان بیرغونه یې له ځان سره لیږدول، د پاکستان پر ضد هم شعارونه ورکړل. یوې معترضې زکیه رحمانی د ازادۍ راډیو تاجکی څنګه ته وویل
دا یوازې طالب نه دی، پاکستان افغانستان اشغال کړی دی. دوی له خپلو جنگي مهماتو سره افغانستان ته ننوتل.
طالبانو د دې موضوع په اړه تر اوسه په مشخص ډول څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د مدني حقونو تضمین کوي. د اروپایي ټولنې یو جګپوړی چارواکی وایي له طالبانو سره له خبرو پرته بله چاره نشته. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل پرون په فرانسه کې د اروپایي پارلمان غونډې ته وویل بروکسل به د اروپایي ټولنې له حکومتونو سره په کابل کې د ډیپلوماتیک حضور لپاره هڅې تنظیم کړي. ښاغلی بورل زیاته کړه چې د افغانستان کړکیچ ختم شوی نه دی، نو اروپایي ټولنه پر تحولاتو د نفوذ لپاره له طالبانو سره له خبرو پرته بله لاره نه لري. خو د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر په عین حال کې په افغانستان کې د بشري حقونو پر اهمیت هم ټینګار وکړ. د طالبانو پر حکومت تور دی چې د ښځو د حقونو په ګډون اساسي بشري حقونو ته درناوی نه کوي، خو طالبان وایي چې په دې برخه کې هڅې کوي. د افغانستان د نجونو د کرکټ پخوانی مشر د نړۍ له هیوادونو غوښتي دي چې د افغانستان د نارینهو پر کرکټ د بندیز نه لګوي. توبا سنگر چې پر کابل د طالبانو له ولکې سمدستي وروسته کاناډا ته ولاړه پرون خبرداری ورکړ چې د افغانستان پر لوبډلې بندیز به په افغانستان کې د نجونو او ښځو د کرکټ په ګډون د دې سپورت جرړې وچې کړي. هغې فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي چې د افغان لوبډلې تحریمول ښه فکر نه دی، او زیاتوي چې افغان ملي لوبډلې د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته وښوده. میرمن سنگر چې د 2014 او 2016 کلونو ترمنځ د افغانستان په کرکټ بورډ کې د ښځو د کرکټ مشره و ویلي که افغانستان د نارینه و لوبډله ونه لري، نو په دې هیواد کې به په ټوله کې د کرکټ لپاره ټولې هیلې له منځه لاړې شي. د استرالیا د کرکټ چارواکو د طالبانو د یو جګپوړي چارواکي له هغو څرګندونو وروسته چې وی ویل ښځو ته د کرکټ لوبه لازمه نه ده ګواښ وکړ چې ښایي له افغانستان سره د نومبر د میاشتې په وروستیو کې ټیسټ لوبه کنسل کړي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمدالله وسیق د جمعې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په برخه کې تر اوسه کومه تګلاره نه لري. د راپورونو له مخې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په وروستیو کلونو کې له خپل چینایي سیال سره په پټه تماس نیولی او هغه ته یې ډاډ ورکړی چې متحد ایالات پر چین د برید پلان نه لري. په یو کتاب کې چې راتلونکې اونۍ خپریږي، جنرال مارک میلی د جنوري په اتمه د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د ټرمپ د پلویانو له حملې دوه ورځې وروسته د چین له لوی درستیز جنرال زو چینګ سره تماس نیولی و. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې، اسوشیټډ پرس خبري اژانس او سی این این ټلویزیون پرون د پیرل یا خطر په نوم د دې کتاب په حواله راپور ورکړ چې جنرال میلی د ټرمپ د ولسمشرۍ د دورې په وروستیو کې له هغه ویرېده. راپور زیاتوي چې مارک میلی د لومړي ځل لپاره ښاغلي زو چینګ ته ټلیفون وکړ څو هغه ته ډاډ ورکړي چې د امریکا اداره باثباته ده او ژمنه یې وکړه چې پر چین د برید په صورت کې به د ته خبر ورکړي. ډونالډ ټرمپ د دې راپورونو په اړه په غبرګون کې ویلي چې د هیڅکله پر چین د برید په اړه فکر نه دی کړی. خدای زیاتوي چې چین ته د امریکا د احتمالي برید په اړه مخکې له مخکې خبر ورکول خیانت دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون وروسته له هغه ځان قرنطین کړ چې په کورونا وایرس له یوه اخته کس سره ټوله ورځ په تماس کې و. د دې کس د کورونا ټیسټ نتیجه وروسته مثبته وخته. د پیښه په روسیه کې د جوړ کورونا ضد واکسین سپوتنیک وی لپاره یوه ازموینه بلل شوې. 18 کلن پوتین پرون له ځینو دولتي چارواکو سره د ویډیو کانفرنس له لارې په خبرو کې وویل،
زه وایم دا یوه طبیعي ازموینه ده. راځئ وګورو چې سپوتنیک واکسین په عمل کې څنګه کار ورکوي. د تازه معلوماتو له مخې زما د انټي باډي اندازه ډیره لوړه ده. هیله ده هر څه هغه سی وی چې تمه یې لرو، او سپوتنیک وی هم د کووید 19 ناروغۍ په وړاندې خپل خوندیتوب ثابت کړي.
پوتین ویلي له هغه کس سره یې خبرې وکړې چې وروسته یې د کورونا د معاینې نتیجه مثبته وختله. دا و خبرونه. خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. شیبه وروسته د ازادي رادیو د موسیقي ځنګړی پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې اوریدو تر اړوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د امریکا د مشرانو جرګې یوې کمیټې ته د افغانستان په اړه په خپلو خبرو کې ویل چې د امریکا د تر ټولو اوږدې جګړې د پای وخت را رسیدلی دی. بلینکن چې پرون د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کوله، د سناتورانو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. په دې اړه تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د خپل هیواد د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه کې د سناتورانو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب مانندس چې د ډیموکرات ګوند غړی دی وویل، لا په نسانه د امریکایي ځواکونو وتل یوه لویه تیروتنه وه. هغه د ولسمشر جو بایدن له ادارې خپله غوښتنه مطرح کړه.
I implore the administration to remain the Biden la idari gwaram che par Afghanistan mutamarkiz patishi dir muhimmat da tarso nade har waqt che da Taliban da sargarawano shahidawi mumkina iqdam wakri.
da senatorano le intiqadun sara sara da bahrani char wazir Antony Blinken wel us da de waqt raghle che pa Afghanistan ki da America tur tolu ujda jagda pay ta rasiji او امریکا په افغانستان کې خپل حضور پای ته ورسوي. بلینکن چې د سیشن می پورز یوار بیا د افغانستان د وضعیت په اړه د پښتونو د جواب ویلو لپاره کانګرس ته حاضر شوی وو، تیر میاشت له افغانستانه د امریکایي وګړو او د هغوی د افغان همکارانو د وتلو د پروسې دفاع وکړه. یو سناتور جیمز ریچ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د نابرابره وتلو پر موضوع انتقاد وکړ او دا یو ناوړه ماتې وبلله. خود بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د دوشنبه د ورځې په څیر چې د استازو جرګې ته حاضر شوی وو، د ولسمشر بایدن د ادارې د پریکړې دفاع وکړه. هغه پرون د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل، واشنگتن او متحدان یې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري.
طالبانو ژمنه کړې چې د القاعده اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ په څیر د تروریستي ډلو مخه به نیسي، چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغې د متحدانو امن ته به ګواښ نه پېښېږي. له دوی سره به حساب کتاب کوو، په دې معنا چې یوازې به د دوی پر خبرو اکتفا نه کوو، تهدیدات ارزوو او د اړتیا په صورت کې به د دغو ګواښونو د شنډولو لپاره په سیمه کې د تروریزم ضد عملیاتو د پیاوړتیا اقدام کوو، هغه څه چې له پوځي ځواکه پرته د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم ترسره کوو.
پرون سه‌شنبه له دې سره هم مهاله د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم وویل چې دوی نه پرېږدي د افغانستان له خاورې پر کوم بل هیواد حمله وسي. دینو امریکایي سناتورانو پر پاکستان هم انتقاد وکړ چې د طالبانو ملاتړ کوي او دوی ته یې کلونه کلونه په خپل خاورې کې پناه ورکړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو تیره میاشت وروسته له هغې چې طالبانو پر کابل ولکه ټینګه کړه، له افغانستانه د خپلو وګړو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو بهیر پیل کړ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د اګست میاشتې پر 1 بشپړ شو. که څه هم د امریکا په مشرانو جرګه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو په اړه انتقادونه وسول، خو بیا هم ځینو سناتورانو د کابل له نړیوال هوایي ډګر د 2 اونیو په موده کې د خلکو د انتقال بهیر وستایه او یوه لویه هڅه یې وبلله.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1900 او 15090 مندل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري قدر منوریدون کوشش به ورسته د سندرو میلمانه د ازادي رادیو د موسیقي ځنګړی پروگرام پیلېږي. خو له هغه مخکې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو د مخکتنې اوریدو تر اړوم.
بریتانوی ګارډین ورسپانې تر دې سر لیکلنه چې په کابل کې خلک پوښتنه کوي چې د طالبانو دوه مهم مشران ولې په عام محضر کې نه راڅرګندېږي یو لیکنه خبره کړې ده. ګارډین لیکي د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د هغه مرستیال او د دې ډلې یوه نوموتې څېره ملا عبدالغني برادر نه دي لیدل شوي. د ورسپانې په لیکنه له یو شمېر افغانانو سره داسې پوښتنې پیدا شوي چې آیا دغه دواړه مشران ژوندي دي. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده هیڅکله هم په عام محضر کې نه دی راڅرګند شوی، خو د هغه مرستیال ملا عبدالغني برادر ډیر ځلې لیدل شوی، خو په وروستیو 2 ورځو کې غیابت ډیرې پوښتنې راولاړې کړي دي. که څه هم د طالبانو ویندویانو هغه اوازې چې ګواکې دواړه مشران مړه شوي رد کړي او د قطر د دفتر ویان 2 ورځې مخکې په خپله ټویټر پاڼه کې ملا عبدالغني برادر ته منسوب یو غږیز پیغام ایښی و چې نوموړی پکې د خلکو اوازې ردوي او وایي په یوه مشورتي سفر کندهار ته تللی دی. دغه راز د هغه یو مرستیال هم د دوشنبې په ورځ د ملا برادر په قلم د یوه لیک تصویر خپور کړی و چې وایي دی په کندهار کې دی. د ګارډین په لیکنه دا چې اوس طالبان په قدرت کې دي او ملا برادر چې د رسنیو په وړاندې د دې ډلې یوه پیژندل شوې څېره و په ویډیو کې نه راڅرګندېږي له افغانانو سره شکونه نور هم زیات کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم د ملا برادر یوه ویډیو آنلاین شریکه شوې چې نوموړی په کندهار کې ښکاري، خو دا نه ده څرګنده چې دغه ویډیو کله اخیستل شوې. ګارډین ورځپاڼه د افغانستان د تحلیلګرانو د شبکې په وینا لیکي چې ویلي دي ملا برادر د نوي حکومت د جوړېدو په اړه د طالبانو په خپل منځي اختلافاتو کې ماتې خوړلې وه. د هغه حکومت چې تر اعلانېدو مخکې د ملا برادر د مشري خبره ډېره ګرمه وه، خو نوموړي ته پکې د مرستیالۍ دنده ورکړل شوې. واشنگتن اگزامینر ورسپانې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه په کانګرس کې توندو بحثونو ته پام اړولی او لیکي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د دوشنبې د ورځې په غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر انتوني بلینکن څخه سختې پوښتنې وشوې او د جمهوري پالو غړو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. د ورسپانې په لیکنه د دې کمیټې جمهوریت پال غړي مایکل مکاول وویل دای له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ایستل په یو کلمه کې خلاصه کوي، یعنی خیانت، او زیاته کړه چې هغه امریکا چې دای پیژني تل په خپلو ژمنو عمل کوي. هغه همداشان ویلي زموږ د پوځ یوه مهمه ژمنه دا ده چې هیڅوک به تر شا نه پرېښودل کیږي، خو تاسو دغه ژمنه تر پښو لاندې کړه. له افغانستان د اګوست تر یو دېرشمې پورې امریکایي ځواکونو او متحدانو یې د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه